د ریوټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان وزیر اعظم پاکستانی کشمیر ته د بیجلی په مد کې او غنمو باندې سبسډي لپاره د 23 ارب روپو اعلان کړي. د پاکستان امنیتي اسکر او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې 3 کشمیري ځوانان وژل شوي او نن ټوله سیمه کې سوګون مانځل شو. د چمن پر لټکونکو احتجاج نږدې لږ میاشتو راهیسې دوام لري. نن یو سرکاري پلاوی سره خبري شوې او د پر لټ مشران وایي که حکومت یې مطالبې ونه منلې نو په سیول نافرمانۍ باندې به لاس پورې کړي. پاکستان او امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه واشنگټن کې ترسره شوو خبرو کې د نړۍ او سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپلو کې په مرستو غزولو سلا شوي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن اوکراین ته په ناڅاپي سفر رسیدلی او نن یې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره ناسته کړې. قدرمنو اوریدونکو یو شمېر نور راپورونه مرکې به هم اوري موږ سره اوسئ.
سړی مشه زه مش په مند او ایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د نه ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. په پاکستانی کشمیر کې د مظاهرو په وخت د پاکستان امنیتي اسکرو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې د دریو مظاهره کوونکو د وجلو وروستو نن څو غون منځل شو. او د پاکستان وزیر اعظم د بجلی په مد کې او غنمو باندې سبسډي لپاره د 23 ارب روپو ورکولو اعلان کړي. د کشمیر لړخه مذاکراتي ډلې د وجل شو ځوانانو په بدل د قصاص غوښتنه هم کړې ده. دا ټول تفصیل د ډیوا خبريال احسان احمد خان په تیر خبرونه کې د ډیوا همکار نوشیروان قلندر ته ویلې. ستاسو پام ورته راګرځو.
نو شیروان صاحب، داسې ده دغه خو نن 15 ورځ ده چې د پاکستان د واک لاندې د کشمیر د بیالابیالو برخو څخه دغه جلوسونه چې کوم را روان شوي وو تیره شپه د مظفر آباد ته، کوم چې د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر سرحد دی یا کیپیټل دی، دغې ته راغون شوي وو. خو د دې وړاندې دا به خپلو کتونکو اوریدونکو ته ووایم چې دغه احتجاج چې دی د کوم مقصد دپاره کوو، په هغې کې درې مهمې غوښتنې وې. په دغه غوښتنو کې یو د بجلی نرخونه وو چې دی ویل چې د پیداواري مصرف کوم نرخ جوړیږي هم په هغې باندې دی ته بجلی ورکړل شي. دا به زه ووایم چې په پاکستان کې لکه دا وخت د 40 تر 90 پورې د یو یونټ پر سر باندې د مصرف کوونکو نه اخیستل کیږي. دی ویل چې په کشمیر کې په منګلا ډیم یا دغه تنورې پروژې دي چې سرته شوي دي، بجلی پیدا کیږي په 2 روپۍ او دی ته د هم په دغه نرخ باندې ورکړل شي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم د دې دغه غوښتنه سره د دې بیا د وړو کومه غوښتنه وه او نورې چې کومې غوښتنې وې دغه د دې دپاره بیا د 23 ارب روپو اعلان کړی. خو هم دغه اعلان سمدستي وروستو بیا د مظفر آباد تلونکې کومې قافلې وې، دا هغې د پاکستانی امنیتي کوم ادارې وې چې په دغې کې د پاکستان رینجرز چې کوم نیم فوجي قواو دي د هغې سره جګړې یا نښتې وشوې او په هغې کې 3 تنان د دغه تحریک یا د ورزنګ دا هم مړه شو. د دې وروستو بیا د کمیټای کوم چې د کشمیر عوامي اکشن کمیټای په نوم باندې یادیږي، د دې غړو د احتجاج د درولو کومه پریکړه ونه کړله. خو نن ورځ بیا په کشمیر کې دغه کمیټای اعلان وکړو چې د دې دغه کوم احتجاجونه وو د دې د ختمولو اعلان کوي. او د دې سره سره دا یې هم وویل چې نننۍ ورځ د هغه تنان چې کوم وجل شوي دي د هغې پیښو خو لوجه نن با تور ورځ یا د سوګ ورځ منزل کیږي. او یو خوا چې د ګاډو موټرو په سړکونو باندې تګ راتګ اجازه ځای ورکړی و، خو بل خوا بیا د دوکانونو کاروباري ځایونو هغه د بند ساتلو پریکړه کړې وه د نن ماښام پورې. او د هغې وروستو بیا دی د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی.
اوس څه صورتحال دی؟ آیا دی داسې رپورټونه مراتل چې خصوصي امنیتي ځواکونه راغوښتلي دغه احتجاجونو کنټرول لپاره، آیا دغه امنیتي ځواکونه واپس تللی دي او احتجاج کوونکي ټول هغه سړکونه پریښي دي تللی دي کنه؟
نو شروان صاحب دا سدا اوس هم دغه د کشمیر د جنوبی کومي برخې دي چې پاره کې میرپور کوټلی کوټلی بیا پونچ او دغه شمراوله کوټ د لری لری زینو نه خلک راغلي او نن دا بیا د مظفر آباد کوم چې د کشمیر سرحد دی په دې کې راغون شوی وو او په دې کې په یو لوی میدان کې بیا د هغه دوه تنانو جنازې هم وشوي کوم چې تیر ورځ په دغه پیخو کې د پاکستان د امنیتي قواو سره په نخټو ټکی وجل شوی وو د دغه جنازو روسکو دی د احتجاج ختمولو اعلان کړی دی خو احتجاج کوونکي وس هم لا په سرحد مظفر آباد کې هغه لیدل کیږي بیا دا به هم زه وایم چې دغه کوم سرکونه دي ډېر سرکونه خو پرانستل شوي دي خو بیا ډېرو ځایونو کې داسې هم سرکونه دي چې هغې کې کوم خنډان هغه د امنیتي ځواکونو لخوا د احتجاج کوونکو ودرولو دپاره یا بیا د احتجاج کوونکو لخوا هم داسې شوي وو چې ځینې سرکونه تړل شوي دغه سرکونه ځینې اوس هم لا تړلي دي البته ویل کېږي چې د دې وروستو اوس صورتحال معمول ته رسولو دپاره دغه ګامونه پورته کېږي خو ورسره دا به زه ووایم چې نن ورځ سرکاري دفترونه سکولونه کالجونه او دغه شان پوهنتونونه چې کوم په مظفر آباد کې وو هغه ټول تړلي وو د کاروبارونو کوم مرکزونه وو هغه ورسره هم تړلي وو خو دی اعلان کړی دی چې د سبا نه به صورتحال معمول ته روانولو هڅې کوي.
ډېره مننه ستاسو احسان محمد خان.
د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنې غا د واشنگټن ډی سی نه واغیه د ټیکس لګولو په ضد د ملکن ډیویژن په نحز لوکي د تاجرانو لخوا مکمل کار بندیز دي او په ټول ډیویژن کې لوی او وړه بازارونه تړل شوی وو او د وکیلانو کار بندیز دي او ټول شخصي سکولونه هم تړل شوی. د ډیو خبريال فیاض ظفر په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته د سیمینار وړاندې کوي.
د ملکن ډیویژن ٹریڈرز فیڈریشن په وینا ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو خلاف د ډیویژن په نهه واړه ضلعو سوات شملا بونیر ملکن کوزدر بردر کوشچترال برچترال او بایول کې وربند هړتال دی. ټولو سیمو کې ټول لوی او واړه بازارونو کې دکانونه بند دي.
نننی احتجاج زموږ کم جداګانې چې ختم شوی د هغې په اقله باندې دی. موږ چیلنج کوو د دې احتجاج په تاسو سره چې پارټیکل کې کم ترمیم شوی دی، دا غیر قانوني دی، غیر اخلاقي دی، غیر آئینی دی. نو په دې اقدام غیر آئینی، غیر قانوني، غیر اخلاقي احکامات نه منو. د سوات امن چې کم دی دا بربادول موږ نه غواړو. دا ډېر په مشکله قائم شوی دی خو ماته خطره د دې خبرې ده چې د حکمرانانو که دا پالیسي وه دا کمه چې روانه ده نو کېدای شي استول نه پرمانه اعلان وشي.
د شخصي سکولونو تنظیم هم د هړتال مرګیتیا کړی وه او نن په ټول سوات کې شخصي سکولونه بند وو. د های کورټ بار ملکن ډیویژن هم د هړتال مرګیتیا کړی وه او ډیویژن پناه واړه ضلعو کې د وکیلانو کار بندیزو او وکیلان عدالتونو ته پیش نه شول. سوات چمبر آف کامرس هم د هړتال مرګیتیا کړی وه. د سوات چمبر آف کامرس در وایي چې د ټیکس راتلو سره به د تنخوادار نواله دکاندار پورې په هر تن به
لول یو انسان دی په خپل خپو ور دی چې دا قوم خوشاله وي نو بیا به خلک ټیکسونه هر څه ورکوي. خو لکه زه په خپل خپو ولاړ نه یم. لول یو څیز بیا بل څیز بیا بل څیز لکه دې زم د خپو نه مځکه وتښتې. نن کو دا لکه ډیره ترقي ده جی. دا موږ حکومت نه ده کړی. دا د خلکو خپل انویسټمنټ کړی دی جی. د بهر نه خلک راغلي دلته انویسټمنټ کړی دی. دلته به د یو څو کسان ته روزګار میلاو شوی جی.
تیر ورځ د سوات چمبر آف کامرس په غونډه کې زهرین صاحب ګوند قومي سملې غړي سهیل سلطان صوبایي وزیر فضل حکیم او د ښار میر شهید علی خان هم ټیکسونو لګولو غندنه کړې وه او ویلي وو چې هغوی به په غامي او صوبایي سملې کې د دې په ضد اواز چوتی.
ملکن ډیویژن او سوات دا یو پسمنداله قده دا دشتګردي او سیلابونو وهلي علاقه ده. بیا بلکې سواد چې تقریبا 15 دیرش لکه شپږ دیرش لکه آبادی آبادی ایسیت لري. بیا چې ټول ډیویژن نوالي نو دا د کروڑاو انسانان بده وطن کې وسیږي. خو د بدقسمتۍ نه چې کوم حکمرانان بر سر اقتدار راغلي دي زمونږ د ملکن ډیویژن او د سواد تاوام سره او د کاروباري طبقې سره د مېرنۍ مور سلوک شروع کړی دی. که پرسته زمونږ بده نننی شټر ډاون اړتال باندې زمونږ دا کوم جایز مطالبات چې دي که دا حل نشول مونږ به بیا دلته د کشمیر په شانتي اړتال به مونږ کوو.
یا د ډیویژن د پاکستان د عین د آرټیکل 2 سوا 2 سلوېختم په شک شپږم کې پاټا او فاټا لا خصوصي سي تورکل شو او د سیمو ته ټکسي مالیه معاف او بیا په 2013 په 15 میاشت کې د 15 اینی ترمیم په ذریعه د خیبر پختونخوا بیا د قومي اسمبلی او سنټ د پاټا او فاټا خصوصي سي ستم په او د هغه وخت حکومت د خلکو د احتجاج نه بس د سیمو ته ټکسي مالیه د 15 کالو لپاره معاف کړ او تیر حکومت په خپل اخري بجټ کې د سیمې د یو کال لپاره ټکسي مالیه پاګي ګرځولې وي چې میادي د شپږم میاشتې په دیرشم نیټه باندې ختمیږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
د بلوچستان په چمن خار کې د تیر وو میاشتو راهسي روان پر لټوالو سره خبرو لپاره اعلی سرکاري کمیټې غړي د سیمې د تاجر تنظیمونو سیاسي ګوندونو او د پرلت مشرانو سره خبرو لپاره ورغلي وو چې په واپسی هغه ایتلی او دغه کمیټې یو مشر ویلي چې تجویزونه یې راټول کړي دي او دغه ورستو بدی د صوبې وزیر اعلی تک دی وزیر اعلی به وړي وزیر اعظم ته به وړاندې کړي. د پرلت وایاند وای کچاري د دی غختنې اوس هم اونمنل شوې نو دی په سوال نه فرمانی باندې لاس پوري کی. د دې خبر یال نه متولا سرحدي تفصيل په خپل راپور کې وای
په چمن کې د آل تاجر لغړی اتحاد لخوا پر احتجاج ناس پر لټوالو د چمن سوداګرو علماو قبایلو او سیاسي مشرانو چمن ترغلي دولتي کمیټي سره خبري تر سره کړي. د دغه دولتي کمیټي یو مشر د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن اټاد عبد خالق سکزي 13 ورځ په ویو ډیو ته ویلی وو چې دوی په دغه ناستو کې تجویزونه راغونډوي او بیا به وزیر اعلی بلوچستان ته ورکولو پس هغه به په پاکي مشرانو ته وړاندې کوي چې د بارډر ټوله مسلې د پاک سره اړوند دي. خو د پرلت بیان عبد صادق سکزي وای چې حکومتي کمیټي پر دوی فشار اچوي چې خپل احتجاجونه ختم کړي. خدای به تر هغه خپل احتجاجونه ختم نکړي ترڅو حکومت د دوی غشتنې ونه مني. د دوی احتجاج به وځ د سوال نه پرمانی په لوري مخ کوي.
د تیر وار پشان او مشته دوکې نه راکې پرلط دی انګیج نه ساتي مزید پرلط نور اخر مرایلو ته دی کچيري و سم مش دوکاسو مژ چې سوال نه پرمانی په نرغه کې هر شی راکړي مژ پاغه شان باندې لاس پورې کو ولس ډیر تنگ دی ولس ډیر برباد دی زمرد د ریاست د چیلنج دو مژ د پارلماني جنگ نه دی مژ د قدرتي وسایلو جنگ نه دی.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بکټی دوی ورځې مخکې د عیالت پستر شارکوټ کې د اعلی چارواکو سره په یو ګډه غونډه کې ویلي وو چې په صوبه د وپاک د پریکړې پابند ده او عمل به پکوي. وپاک د افغانستان سره پاسپورت او ویزې عملي کولو فیصله کړې ده. د دغه پریکړې څخه کم د شمن خلک متاثر شوي دي. د هغه لپاره به امدادي رقم ورکولو سلسله روانه کړې ده او د کاروبار د لپاره چمن ماستر پلان کاروباري مرکز پرانست به کوي. خو د سیمې خلک وایي چې سرکار دغه یوازې داوی دي. مرشا خو میاشي دلته په یخونو واورو بارانونو او بګرمی کې ناشت یو. خو د حکومت لخوا موږ هیڅ هم نه دی لیدلی.
څه د جو په خرص باندې اړین د کښنانو په پیسو باندې غبر اړین موږ کښنه بچان د سکولو سره وایستو موږ د پستانو لرو را سو پر دای باندې ناشو ناش مخسن بر تولار شو موږ ته جو د راس مذاکرات وکي برته وا تشبیه باد بیا راش بیا ولاړ شي ور موږ د پر موږ باندې ټکان وو کوز موږ بچان راوښتلو موږ در پدار کو نور خدای د غبد حالات پر موږ باندې ناراضه کچیر راځي وښه خدای راوړي موږ د خپل ځان مرته تیار یو په دې ملک مرتبه او برباد.
خود چمن پر لټوالو له خوا د تیری وی اونې څخه بنکړل شوی د چمن بنکونه نادرا پاسپورت اپیس چمن چمبر دفتر بی ار اس پی دفتر او د کوټ چمن لوی لار نن د سې شنبه په ورځ هم بند پاته وو او د حکومت له لوري په چمن کې د موبایل انټرنیټي شبکې نن څلرم ورځ هم بند ساتل شوی وي د چمن سوداګر وایس د لارې بندیدول عمل د ایکسپورت امپورت او افغان ترانزټ چاري ټوله په ټپه درېدلې دي او دوی د لوی زیانونو سره دا وخت مخامخ دي نعمت الله سرحدی وی او ڈیوا ٹی وی چمن
د کشمیر منګلاډیم بجلی په بدل کشمیریانو ته د غنمو په خستو د حکومت له خوا ورکړی شوی سبسډي بیرته خستو په سر احتجاج کوونکو احتجاج کامیاب شوی او د پاکستان حکومت د درویشت عرب روپو سبسډي په مت کې د ورکولو اعلان کړی بل خو په چمن کې د وو میاشتو راهسه احتجاج روان دی خو په اسلام آباد کې حکومت یې په غوښتنو باندې غوږ هم نه غري او دغه سی په ملکان کې هم د ټیکسونو خلاف ځای کاروباریان او خلک خپل مطالبه لري په دې اړه څو شی به وړاندې زموږ همکار نو شروان کلندر د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکی د ملي جمهوریت غورزنګوند مشر محسن داول سره په لوی پښتونخوا خبرونه کې خبري کړي
ګورجی یو خو رایتونه مونږ دا پرونو لیدل چې دا څه حکم نامه جری شوې دي ول اوس هم دلته خو ظاهرن دا لمنې زل نه دي مونږ ته ټول یو ډېر وګ تاریخ پروت دی چې په دغه شانت حالاتو کې چې د خلک راوزی او یو فشار جوړ شي نو په هغه وخت په هغه موقع د خلکو خرولو د پاره دغه احتجاج د شدت ختمولو د پاره دغه ډیفیوز کولو د پاره دغه شانت کې څه وشي اوس ولیدا پکې تل کېږي چې دا عملی طور په دې کې سونه خبرې یقیني کېږي دا خو سندې پریکټس نه دی دا خو ټایم ان اگین دلته داسې شوې دي چې احتجاج کېږي نو احتجاج کوونکو چې کم غوښتنی ظاهرن په وخت ته وي چې به بس دا ټول مونږ مونږ نه
خو 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 سندا ورته کو تاسو ګوره احتجاجونه خو دا وخت لکه کوګوره په پاک افغان پوله چمن باندې د 200 ورځو راځي روان دي دغه شان تاسو د قبایلی اضلاع او د خلکو په استاجتو باندې سو واره احتجاجونه کړي تاسو خپل غوښتنه لره د دې ترڅنګ نن کوګوره په ملکن ډیویژن کې هم چې کم دي ډیر غټ احتجاج شوی په نه ځلو کې خیبر پختونخوا یا په بلوچستان کې داسې احتجاجونه کیږي د وزیر اعظم لخوا د درویش عرب روپو یا داسې قسم فوري اعلانونه آیا داسې وړاندې شوی دی کنه دي شوی څه وجه ده چې کشمیریانو فشار جوړولو کې کامیاب شو
ګوره دوه کیسې دي یو خو پهلا دابم وخت ثابتوي چې دا سونه رښتونی نه ده چې کوم پیسې ریلیز شوی یا کوم د دې وادي پوره شوی او دویم خبر په دې کې به ټول نه غټه دا چې د کشمیر خپل یو فالټ لاین دی وغه دا غدا چې التا نیم د هندستان په قبضه کې دی نو ظاهر خبره دا غي سره چې به دي مقابله کوي نو پاغه ریس کې نو لګ څونه سو وخت ودی اوټ اف د وی همزي کاني دي چې په د پرفریز کې او مت په محکومو کومو کې کم کم عمل کړی دي لکه د انسان د مرګ خو د پاکستان ریاست ته پر ورسدون غټه خبره نه ده پرامن احتجاجونه شوې دي په پرامن احتجاجونه باندې بیا بریدونه شوې دي د فوج ترپنا ګولې ور دلی دي او بیا په ځای د دې چې ریاست لګ په عمل باندې ختمانه ای اغه خو یو طرف څخه بلکې الټا هغه چې څوک احتجاج کوي تورنم بیا پاره باندې لګی لکه موږ سره ټول بلا دغه مثالونه د دې پراته دي دلته پدې کې یو خبره ده ساده چې زمونږ په پښتونخوا کې بدقسمتي ده ساده چې بیا دغه شانته یو پاسونو شي یا خلک روزي د خپل حق ته پاره بیا زمونږ په خاوره کې داسې خلک را پیدا کی چې هغه د تاریخ خلکو خلاف استعمالای نو دا ملکان کې تاسو خبره وکړه بالکل حقیقت کې دا بجټ را روان دی، په دې بجټ کې دی بیا زما په خیال اراده د تیر کال هوته مونږ په اوج زور د یو کال د لپاره دا چې کم ټیکس اگزمپشن دی دا ایکسټند کړو، خو سکل په پارلیمنت کې دنه کم خلک موجود دي تر کم هدا پر ادي فشار جوړول شي او دا سہولت چې د کم سہولت نه تر اوسه پر د خلکو फायदा خسته نه ده کاغه د پټا خلک ته د ملکن ډیویژن او یا د پخوانی فاټا خلک دي کم ته چې دا یو انسنټیو ورکړ شوی او چې دا د ترکه په دې مقابله کې د نور پاکستان نه لښاته پاتې شوی دي، نو دته مونږ دا ریات ورکو چې دې زینو کې به ټیکس اگزمپشن دي، نو دا غې په باندې به لګ دا علاقې ترکیو کې خو کاروبار ته خدای لکه پریخې نه دي، روزګار ته او انډستری ته خدای لکه چا پریخې نه دي، ته جنگونه دي او دا جنگي پروجیکټونه دي دا راوړي او دا غې هغه مخ په وړاندې بوزي لګي د نه پاره ماحول کې خو د کومې ګټه اذروایز په کار چې خلکو پورته کړي وي نو هغه ته خو ماحول دي پریخې نه دي.
ډېر مننه تاسو موسن داور صاحب دا وخرا کولو
مرحبا
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو، مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو، د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پاکستان او امریکا د سیمه نړیوال امن د فار د شریکو هڅو سره د پاکستانی طالبانو او په سیمه کې داعش په سیر د ترهګر سازمانونو په ضد په ګډه مبارزه کولو موافقه کړې ده. سیډونکو وایي چې موجوده وخت کې دواړه هیوادونه امریکا او پاکستان د امن په لړ کې د یو بل مرستو ته اړتیا لري. د ډیوا خبريال وقار احمد په دغه د اسلام آباد نور تفصیل باندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه په واشنگتن کې امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرې په ضد مذاکرات شوې دي او په دې کې د ترهګر ډلو په ضد د شریک هڅو اعلان هم شوی دی. دا مذاکرات په داسې حال شوی چې پاکستان کې ترهګری په زیاتې دودا او دې ځلې زیاتره ترهګر بریدونه په امنیتی اهلکارانو باندې شوی دي.
د امریکای کوم کنسرن دی د شرګردی او د هغه سره موږ تړلې د ګروپونو د حواله سره، نو دا غیدا شاخو ضرور د چې ګور افغانستان سپریټ کو یا ایزولیټ وساتو د باقی دنیا نه، نو د دې ډیر زیات چانسز شته چې هغه ګروپونه بیا کې ری ارګنایز شي او هغه لانچینګ پیډ بیا جوړ شي. امریکا دا خواهش ضرور دی او دا غی کنسیډریشن به ضرور وي چې کنستراکټیو انگیجمنت مونږ د افغانستان سره وکړو، هغه ټول نه خلار چې دا د پاکستان په توګه ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هم دا وخت د تاوتری خالی ښکار دي او پاکستان د زیاتیدونکو ترهګرۍ تور په افغانستان لګوي او وایي تحریک طالبان د پاکستان په ضد د افغانستان ځمکه استعمال کوي، خو افغانستان بیا بیا دا تورونه ردوي. سږ کال مارچ کې پاکستان په افغانستان دننه بمباری هم کړې و او ویلیو چې دا بریدونه د ترهګرو پټ ځایونو باندې کړې دي، خو افغان حکومت ویناوا په دې کې بې ګناه خلک وژل شوی او وروسته افغانستان هم ځوابي کاروایی کړې و. اوس چې پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات خراب دي، نو څنګه امریکا او پاکستان به د یو بل ملاتړ ترلاسه کړي او د دواړو هیوادونو مفادات بسوي؟
په طالبانو د فشار زیاتولو په لړ کې په عالمی کچ امریکا د پاکستان ستراتیژیکي مرسته کولی شي. دغه شان امریکا پاکستان ته وسله هم ورکولی شي او پاکستان چې د وخت د سختو معاشي ستونزو سره مخ دی، نو نړیواله مالیاتي ادارې لخوا پاکستان ته مدد کې هم کردار لوبولی شي. خو دا هر څه به هسي نه وي. په جواب کې به پاکستان ته هم د امریکای ځنې غوښتنې منل وي چې زما په خیال هم د ترهګر ډلو پر ضد به وي.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د کال 2001 نه پس د ترهګرۍ په ضد همکاري روانه ده، خو په تیر وختونو کې سوزلي د ترهګرۍ په ضد مبینه توګه د پاکستان دوه مخیزه تګلارو باندې امریکې ښکاره تنقید هم کړی دی، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جنگ له وجې نه یوازې 8000 پاکستانیان وژل شوي دي، خو پاکستان ته د اربونو ډالرو تاوان هم شوی دی.
پاکستان سب سے زیادہ متاثر اور پاکستان کی دیر وجہ بار ملکی سرمایہ کاران ہم تیار نہ دی چھ پاکستان کے سرمایہ کاری اوکھڑی بلوچستان و خیبر پختونخوا کے دا ڈیر وقت نہ ترخگری روانہ تھا زکوس دا د امریکہ او پاکستان شریک گٹو کے دا چھ ترخگرے پر ضد ہم کاری اوکھڑی.
دا امریکې انسټیټیوټ اف پیس په یو تازه رپورت کې ویلي شوی چې افغانستان نه د امریکې د وټو وروستو افغانستان د ترهګرو د پاره اوس زیات محفوظ زی دی او داعش اوس په افغانستان کې یو لوی خطر جوړ شوی دی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر من اردن کو دوائس آف امریکا ڈیو ٹی وی سطح خبری پر ہونے تھے اخبار واشنگٹن ڈی سی نہ واگی دا ملگر ملتنو دا فلسطینیان لپارا دا مرستو چې کم تنظیم دے ناغی ویلی دی چې دا غزہ دا رفا خار نہ سلور نیم لکھ پوری خلق ہگا بیا بے کو رشوی دی بس دا ہاغی کل چې اسرائیل دغا رفا خار باندې د عملیاتو کولو نه وړاندې دغه خلکو ته د سیمې د پریښودو امر وکړ. دی وایي چې دغه خلکو ته د خوراک د نشتوالي، د اوبو د نشتوالي، د سکلو او دغه شان یو شمېر نورې ستونزې هم لوی چیلنج دی. په دغې باندې د تفصیل لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت مو سره سټوډیو کې ناست دی. در کله کو پیر صاحب ستړي مشه
په خیر علي.
پیر صاحب، د ملګرو ملتونو لخوا د دغه راپور نور تفصیل څه دی چې پای کې څه ویل شوي دي؟
زم دې کو بنیادی هم د کسنګ تاسو ویل چې دوی دا وایي چې سلور نیم لکه پورې خلک بے کوره شوي دي او دې کې دوی دا وایي چې څنګه لوګې ښکار دي د اوبو نشتوالی دی. اول طبقه فرض کا اسرائیل لاړو او نور هم عملیات وکړو نو دغه حالات نور هم خراب شي او دا ویل چې دلته هغه کسان دي چې کوم د غزه نور سیمونه راغلي وو دا تقریبا 1.5 میلیونه پورې خلک دلته چې کوم هغه شوي دي. که فرض کا دوی دلته مزي نو په دې هغه خلکو سره به بیا څه کیږي؟ او په دې هغه کې دوی بیا دا خبر هم کړی ده چې فرض کا اول نه د یو این چې کوم دی امریکای په شمول دوی اسرائیل ته دا ویل چې که فرض کا تاسو رفات زین نو تاسو اول موږ ته یو پلان ښایي چې د خلکو سره به څنګه کیږي. او بل په دې رپورت کې دا وایي چې هغه کوم بل یو هکې دوی چې کوم یو این ممبر دی هغه دا ویلي دي چې اوس چې کوم د امداد سپلای دا هتا او دا واحد لار وا رفا په ترو به امداد ټول غزا ته رسېدو نو هغه لار اوس بند ده او هغه تقریبا چې کوم ترسیل دی د امداد ولا هغه مکمل بند شوی دی. نو په دې باندې دا دوی هغه دا سندخنې سرګندې کړي دي او که فرض کا اسرائیل مکمل لاړو او فل سکیل اپریشن یو کو چې کوم اسرائیل وایي چې موږ به کوو ولې چې حماس دلته دی او حماس دا جنگ نه شو ختمونه چې کله پورې حماس په رفا کې موږ نه ختم کړي نو موږ ګورو چې اسرائیل اوس مخ کې سو سره کوي. خو فی الحال خو حالات التدا سے دی که فرض کا اسرائیل مکمل لاړو نو حالات خراب شي.
پیر صاحب، دا اسرائیل او د حماس د مشرانو ترمنځ د روغې جوړې چې کوم خبره تری روانې وي هغه خبرو کې کوم پرمختګ؟
نو جا خبر خو اوس فی الحال دا سے دی چې ایمان د خیال سے سرداس پرمختګ پکې شوی. اخیری چې کومو که تاسو ته یادی حماس ورته وی چې موږ دس بندې کوو چې کله د اسرائیل د رفات تګ اعلان وکړو نن وتل نو هغه نه پس بیا اسرائیل هغه ریجیکټ کړ. اسرائیل وایي چې د خودی بدلون کړی دی. بیا دوی خپل اسرائیل یو وفد لیږلې مصر ته. اوس چې کوم هغه د موږ کتل چې اسرائیل خو روان دی رفا کې عملیات کوي لګیا دی او نو قطر هم داسې ما وخت په خبرونو کې دا کتل چې قطر هم دا وایي چې موږ ته پته نه لګي چې اسرائیل داسې څه هغه نشته کلیرټي نشته چې دوی څه غواړي په هغه کې. نو مطلب دا چې خبرې ودرېدلې دي یو قسم او اسرائیل کا فرض کا رفا کې مکمل اپریشن کوي نو ما نه دی خیال چې دا خبرې به بیا حماس په بیا ورته کې دي نو دا به یو بل شکل واخلي دا جنگ. نو خو فی الحال دا څه پرمختګ نه دی شوی.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره
مننه.
دا دی ویلی دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
اسرائیل او حماس د پرله پسې خبرو اترو وروسته حمله وزنامې ته نه دی رسیدلی. د دوی ترمنځ جګړې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او نور توانونه نړولې دي. سیډونکو وایي چې د دواړو ډلو مقاصد د یو بل په ضد دي او نه غني چې دا جګړه زر پای ته ورسی. د دې ترڅنګ د يهوديانو خلاف کرکا کې هم اضافه شوې ده. اسرائیل او مصر ته د امریکا په خوانی سفیر ډینیل سی کرډزر دا خبرې د ډیوا سره په یو مرکه کې کړی دی او دغه مرکه زموږ همکار ارباب محمود علي کړی دی چې په راپور شکل کې تاسو ته وړاندې کړي.
اسرائیل د امریکای او نور نړۍ د مخالفت باوجود په رفح کې د عملیاتو اراده څرګند کړی دی او وايي تر څو یې چې دغه عملیات نوي کړي او حماس ته منځه نوي تلې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولای.
Currently, both Israel and Hamas have mutually contradictory objectives.
دا وخت د اسرائیل او حماس دواړو مقاصد د یو بل په ضد دي. اسرائیل غواړي حماس د 8 اکتوبر په شان د حملو قابل پرې نږدي او دا چې بیرته په غزه کې واک ترلاسه نکړي. حماس د یو تحریک او د یو مقاومت په توګه پاتې کېدل غواړي ځکه دا دواړه اهداف د یو بل په ضد دي. له دې ښکاري چې دا جګړه به د څه وخت لپاره دوام ولري.
په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته د اسرائیل په عملیاتو کې د غزه ولس سپل شوی دی او ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزه ولس د لوګې سره مخ دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن پرله پسې ویلي دي په حماس جګړه ختمول غواړي، د غزه د ولس کړمې ختمول غواړي، باید د اسرائیل سره د لوزنامې منځوري دي ورکړي. دغه سي په اسرائیل کې د يرغمل کسانو د کورنۍ غړي د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خلاف احتجاجونه کړي دي او په د يرغمل کسانو د راخلاصولو لپاره د حماس سره د لوزنامې نه کولو تور پوري کیږي. اسرائیل ته د امریکای په خوانی سفیر کټزر وای په سنټ کې د اکثریتي چوکو مشر چک شومر او د خپل هم د نتنیاهو د مستفی کېدل غوښتنه کړي دي. د دوی د وینا مقصد دا دی چې وزیر اعظم نتنیاهو د یو خاطشي او د وخت مخکې انتخابات وکړي.
Well, there certainly is a consensus in the United States on both sides of the aisle, Democrats and Republicans, that Hamas
یقیناً په امریکا کې دواړه ګوندونه ریپبلیکن او ډیموکرات په دې یو خپل دي چې حماس یو ترهګر ډله ده او په میز یې ځان ته ځای نه دی ګټلې. دا ډله به له منځه وړل وي او اسرائیل ته به نور خطر نه وي او د دې په ځای پی ایل او ته به موقع ورکول وي چې هغه مخې ته راسي او د سولې امکاناتو لپاره هلې ځلې وکړي.
کڅر زیاته کړه چې امریکا او د نړۍ زیاتره هوادونه په سیمه کې د تلپاتې سولې او د کلارې حل په دوه هوادونو کې ویني. چرته چې دواړه خپلواک هوادونه څنګه په څنګه د یو بل سره په همکارۍ او امن سره ژوند وکړي. خو کڅر وایي دا وخت دواړو خواو ته د صدمې کیفیت دی او د دې نه راوتلو کې به وخت ولګي. د امریکای بیلابیل مطبوعاتي ادارې او سیډونکو غني د اسرائیل او حماس د شخړې په وجه په امریکا او نړۍ کې د يهودانو خلاف کرکا او توپیری چلند سیوا شوې ده. کرسر وای په جګړه کې د اسرائیل د تګلارې سره اختلاف په تیزه سره د يهودانو خلاف د غواخونو او توپیری چلند شکل اخست دي او دا د امریکای د کالجونو په کیمپسونو کې هم لیدل
کیږي.
دوی د جګړې خلاف دي. دوی د فلسطین د دریض ملاتړ کوي خو دوی هڅه کوي چې د جنگ په اړه خپل دریض د يهودانو په اړه په خپل چلند کې بدل کړي او دا یو داسې شای دی چې په دې اړه په واشنگتن کې انتظامیه او کانګرس اندیشمن کړي دي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وړاندې امریکای هڅه پیل کړې وي چې اسرائیل د نړۍ او په خاص توګه د عرب هیوادونو سره سفارتي تعلقات جوړ کړي. کرزر وای دغه عمل په خپل ځای ولاړ دی او کله چې دا روانه جګړه پای ته ورسی نو بیا به د لړکی سفارتي هلې ځلې ګړندې شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
دیو نے روس په اوکرين کې شمال اړختا تک کھڑے دے او نو په امریکا کې د صدرتی ټاکنو په ځغل کې د صدر جو بایدن او د هغه سیال ډونلډ ترامپ بل نړیوال بحران د غزا جګړې ته پام اړولې دی. د وایس اف امریکا خبریاله کیترین جیپسن وای چې د امریکایانو پام اوکرين ته اړول به دی وخت مشکل وي. تفصیل زموږ همکار عبد حسین د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
دا شمالی اوکراین سرحدی خار اوکوچانسک دا هغه څو ساته مخکې خالی شو کله چې روس داوا وکړه چې دا خارې نیولې دی. اوکراین د 50 ارب یا میلیارد ډالر نه زیات امریکایي امداد سره جګړه کوي چې منځوري یې 13 میاشت امریکا صدر جو بایدن ورکړه. بایدن دا میاشتو رسی دلیل ورکولو چې اوکراین ته امداد ورکول د امریکا د قومي سلامتیا د پالیسۍ مرکز دی.
که امریکا اوس وزي نو دا به اوکرين د خطر سره مخ کړي، یورپ به هم د خطر سره مخ کړي، او آزاد نړۍ به هم په خطر کې وي، او هغه خلک به وه څوي چې غواړي موږ ته تاوان راورسوي. صدر پوتین ته زما ساده پیغام چې زه د ډیر وخت نه پیژنم دا دی چې موږ به نزو.
خو سیډن کی وای چې د بارنې تګلارې مسلې ډیر کم د امریکایي صدرتي انتخابات پر مخ وړي.
barely registers in the polls.
د اوکرين مسله په مشکل سره په نظر پښتنو کې مخې ته راځي او 15% نه کم خلک نظر لري چې دا د بهرنۍ پالیسۍ یو مهمه مسله ده. د بهرنۍ پالیسۍ په عمومي توګه مطلب هغه تعلق چې موږ د چین سره لرو او د چین د کمونیست پارټي سره دی. خو د پوتین او هغه څه چې په غزه کې روان دي د هغه مخنیول هم.
د ریپبلیکن ګوند ممکنه صدرتی امیدوار ډونلډ ترامپ نظر لري چې امریکا ډیر زیات بهرنی امداد ورکوي. د سږ کال په پیل کې پخوانی صدر داسې وړاندیز ورکړو کروس د نیټو په کوم هیواد عمله وکړه نو هغه به د دوه اړخیزه ځان د دفاع تړون باندې عمل ونه کړي.
I would not protect you in
زبا استاسو ساتنه نکوم. په حقیقت کې زبا هغوی هڅوم چې هر هغه څوک چې هغوی یې کول غواړي.
دا پیغام دا هغه رائے ورکوونکو پام ځان ته کوي چې دا امریکا د بارانی خپلتیا په اړه اندېښمن دي.
د ترهګرۍ پر ضد شلکلنې جګړې یا د نه ختمېدونکې جګړې شاید ډېر امریکایان په جلا پاتې کېدو او امریکا د ټولو وړاندې ساتلو کې بدل کړي. او هم دا وجه ده چې ډونلډ ترامپ په 2018 کې کامیاب شو او هم د 2024 کال انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار جوړېدو کې چې یوازې په رسمي توګه اعلان نه دی شوی.
د روس پر ضد د اوکراین د دفاع لپاره فند پر ضد فشار ځنی ریپبلیکنز د روان انتخاباتو کال کې د مشکل سره مخ کړو. خو د میاشتو رسی ځن ورستو د ایوان نمائندګان سپیکر مایک جانسن چې د ترامپ ملاتړ کوي د غفن مسوده ایوان ته وړاندې کړه او منظور شو.
زبا د امریکایي ځوانانو پر ځای اوکراین ته مرمۍ ولېږم.
په غزه کې د جګړې پر ضد احتجاجونه چې په ټوله امریکا کې د کالجونو او کیمپسونو کې ترسره کیږي، سیډونکو وایي چې د انتخاباتو په موسم یا سیزن کې امریکایي امداد بهر څنګه مصرف کیږي باندې لوه بحث کیږي.
د مثال په توګه زه په دې ملک کې یو شمېر ځوانان رائے ورکوونکي پیژنم چې د خپلو د زده کړو لپاره اغېستل شوي پورونو په اړه ډیر غور سره فکر کوي. تاسو پوهیږئ چې موږ ولې دا اربونو ډالر لګو، یوکرین ته وسلې لګو او اسرائیل ته وسلې ولېګو. موږ ولې نه دا پیسې په کور کې دننه د نور مسلو د پاره پکار کو چې په دې ملک د پاملرنې ته ضرورت لري.
د اپریل په میاشت کې د کانګرس لخوا منظور شوی د اوکراین لپاره امداد په ممکنه توګه په نومبر کې کیدونکي صدرتی انتخاباتو وړاندې سږ کال بورسته وی. دا وی وی خبریالې کیترین جیپسن لپاره عابد حسین، واشنگتن ڈی سی.
سروسی د ډي وټي وی ساته خبري خبرونه تنيخ پني غل واشنگټن ډي سي نه وګه روس وای په بلغارات کې په کورونو شوه بريد اصل کې د اوکراین لخوا گزار کړی شوی میزایل دی او د دغه مل پدا اوکراین تر اوسه په دې اړه څه بیان نه دی جاری کړی. بلوري تر روسي ځواکونو د اوکراین په غربي برخو کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه د اراش عرب اسدي راپور تاسو ته زموږ همکار محمد علم وی وړاندې کړي.
د سی سی ټی وی کیمرو د ویډیو نه اندازه کیږي چې د یوکرين خار خارکیف سره په پولا د روس بلګرود خار کې میزایل په جزوی توګه په یو ودانه باندې راغورځيږي. د ځای چارواکو تر مخه په پیښه کې وته نه وجلی شوې دی او نو لسټه پیاندي. د روس ته پلټنو عالی ادارې تحقیقاتو کمیټې پیښې پړه په یوکرين باندې چولې دا وایي دا میزایل د دوی لخوا گزار شو چې روس په نیمه لار کې را نسکور کړو. یوکرين تر اوسه په دې باب څه نه دی ویلي. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې روس په خارکیف سیمه خپل ځمکني فوج ته لار هوارول لپاره هوایي بریدونه نور ګړندي کړي دي. د یوکرين پولیس وای په خوا کې یو کری څخه نه سو خلکو باسلی. تاتیانا واسیلیونا دوه اتیا کلنه ده.
بمونه خلاصيږي زما په کورور لګیدلې او خاون مې د ملبي لاندې گیر دی. د هغوی आवाज ناراضي او زوی مال ځان سره بوزي. زما لور په خارکیف کې ده. ما ته معلومه نه ده چې هغه به ما په سیراشي او کنه. ما سره پاسپورت هم نشته. زه هیڅ نه لرم.
دا واچانس خار فوزي مشر وای روس ها کوم نه کم چې تباہی خوخوي. هغه وای واچانسک د روسی بلګرود خار نه 50 کیلومتر لری دی او هم ځکه دلته یوکرانیان خطر سره مخ دي. په داسې حال چې روس د یوکرين په پوله جنگ غزول دي. کیف د غربي ائتلافیانو څخه امدادي جمعنی تر لاسه کړي. د روس په قبضه کې د لوهانسک په سیمه د تیلو په ډیپو باندې روسي یوکرایني برید د لاسه اتل ځایونو کې اور لګیدل دي. درې تنان په کې مړ شوي دي او اته نور جوبل شوي دي. په سیمه د ماسکو په لوی مشران د دې پړه د امریکا لخوا یوکرين لور کړی شوی جدید میزایلي نظام باندې چوي. د برتانیې په اندازا یوکرين کې د روس سلورنیم لکه فوجیان تر دې د موجری شوی او زخمیان شوی دي. دا شمیرې د کرملن لخوا د تایید شوی د مرګ جوبلو څخه ډېر زیات دي. د دې تنصیباتو پرته روس په یوکرين باندې د یو د پاسه بل د فوجونو دستې ورخوشي کوي چې یوکرينی عسکرو حوصله پست کړي. د دې حکمت عملې او لومبي صفونو کې موجود ډاکټران خو مصروف دي.
اوس درون سپوږی
سموګ یو بیا پایلټه جهاز ومندلو. دویم ډرون هم ورپسې سم دي سراغه او سم دراس په موګ د ماټرو حمله وشوي. ما سره خوا کې بمباري وشوه. بیا زما په یاد دي چې څنګه ما تېښته شروع کړه او بیا زما سرګي تورې شوې.
د یوکرين فوج یو زر کیلومتر وګدړم بي صف کې په جنگ باندې بوخته. چارواکي غني دا د روس لخوا د ټولو غټ يرغلې. تر دې دمه یوکرين د پیاده فوج وسلی او بکتربند گاړو کمخت سره هم مخته. د اراش عرب اسدی پر رپورت محمد عالمگیر وی او ای دیوا واشنگتن.
په هند کې عام انتخابات روان دي او سخت مخالف گاونډي ملک پاکستان په هغه انتخاباتو باندې کلک نظر لري. اسلام آباد په دې ناراضه دي چې ولې هندي سیاستمداران د ووټرانو د راغب کولو لپاره د پاکستان په وړاندې سخت دری سرګندوي. په پاکستان کې د وایس اف امریکا د څنګه مشر سره زمان د جاج خسته دي چې د انتخابي مهمونو لهجه ممکن د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات چې لوړاندې کمزوري دي څنګه ممکن نور اغیزمن کړي. دا راپور زمونږ همکار په وادله میته ستوړاندې کوي.
لاهور تنګدی د سرینا ټیکسټایل انډستریز کارخانه ماشينونه د ملک زینو غټو برینډونو او نړیوالو کاروبارونو ته کپړی جوړوي. خدا کپړی د پاکستان ختیز گاونډي هند ته چې د نړۍ یو تر ټولو سر بازار دی نه برامد کیږي.
وی ویل ګټ چیپر را مټیریالز
مونږ ته با ارزانه خام مواد ملوشي. کم چې د تجارت ته پابندې نه مخ کې راته ملاوي دو زمونږ نازکې کپړی لانس کټنز او کمبریکس په هند کې ډیر خوخیږي.
اسلام آباد پس له هغه په اگست 2019 کې د هند سره تجارت وځنډولو چې ډیلی په یو اړخیز توګه د جموں کشمیر علاقې د خود ارادیت حیثیت ور ختم کړ. د پاکستان کاروباریان د وزیر اعظم شهباز شریف له نوي حکومت غواړي چې د اقتصادي مشکلاتو د اسانولو په خاطر دی هند سره تجارت بحال کړي. خو اوس چې هند کې عام انتخابات روان دي، وزیر اعظم نریندر مودی د خپلې سیال پارټي کانګرس په نسبت د پاکستان خلاف خپل دریت سخت ښکارا کوي او وایي چې د هغه په وینا د سرحد تیریدونکو د پاکستان ترهګریزو فعالیتونو مخه یې نیولې ده.
زه چې وخت ورسیدم نو سمدستی مې وویل چې نور بس دی، نن پاکستان دنیا ته شکایت کوي او چغې وهي چې مونږ وژغورئ.
هند او پاکستان چې په 1947 کې سره جدا شول دواړه اټمي طاقتونه دي او تر اوسه څو ځله سره جنګیدلي او وخت نا وخت په یو بل د سرحد تیریدونکو ترهګری تورونه لګوي. پاکستانی څېړونکو وایي چې هندي سیاست مدارانو ته د پاکستان په حق له نرم نظر کول ګران ده.
کانګرس دی ار لیبلینګ کانګرس ګوند هم کوشش کوي چې مودی په پاکستان کې د خاغلی شریف یو ملګری وخی، نو دا یو رواج ګرځیدلی. د هغوی خبرې انتها پسنده ووټرانو ته پاره دي، په خاصه توګه د بی جی پی او کانګرس پارټي غواړي دا نوم وګټي چې ګینې موږ به د پاکستان په وړاندې سخته رویه کوو.
بی جی پی د نریندر مودی په مشرۍ بهاراتیا جناتا ګوندې په 2019 کې چې پس د لاسو کال هند او پاکستان په یو هوایی حمله کې سره ونښته، دواړو ملکونو ترمنځ کشیدګۍ اوج ته ورسېدی. خو بیا هم د 2021 کال راهیسې دواړو اړخونو په عام ډول د لاین آف کنټرول په اوږدو کې ډزبندي محفوظ ساتلې چې ډیر زیات دوام کړی دی. اوس چې مودی د دریم ځل دپاره د وزیر اعظم پته کېدو کوښښ کوي، په پاکستان کې ځینې دا خیال لري چې هغه به د خپلې سختې لهجې باوجود د امن لاره غوره کړي.
So if he is to go down history, he has to leave some legacy.
نو کدا هغه نوم په تاریخ کې پاتې کیږي په کار د چلزان سم میراث پرېږدي. نو زه دا مودی ته یو چانس ګڼم چې د پاکستان سره امن جوړولو کې هغه ځان ته نوم جوړ کړي.
اسلام آباد په دې وروستیو کې له هندي سیاست مداران او غوښتل چې پاکستان دې په هغه څه کې نه ورګډوي کوم چې د پاکستان خارجه وزارت یې د هند پاپولیست عوامي گفتگو بلي. ماهرین وایي داسې حال کې چې د پاکستان په باب سختې خبرې ممکن ووټران راغب کړي، مګر کله چې انتخابات ختم شي د دواړو ملکونو حکومتونه به د کمپینونو لهجه یوې خواته پرېږدي او د مسئلو د حل لپاره به آرام کوششونه جاري کړي. که حامد زمان د هند سره تجارت وکړي شي مفاد به یې سیوا شي، خو که قام پرسه هندو مودی بیا وزیر اعظم شي نو زمان د کوم غټ بدلون امید نه لري.
له تیرو لسو کالو راهسه چې هغه په واک کې دی، نو د یو مسلمان او یو پاکستان په حیث راته زیاته خوشبینی نه ده پیدا شوی.
اسلام آباد څخه د سارا زمان رپورت، فواد لامی، وی وی ډیو، واشنگتن.
د ډیو ټی وی خبری خبرونه له هم دوام لري. د افغانستان سره سیل مده خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې په یو کور کې چاودنه شوې ده چې پکې د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي او یو ماشوم جوبل شوې ده. ځای خلک وایي چې دا د ډرون برید و، خو حکومت یې تصدیق یا ردونه نه ده کړې. د ډیو خبریال عدنان بیټنی د وخت موږ سره موجود دی، تر کله کو بیټنی سره ستړي مشي. مهربانی اشفاق صاحب، دغه پیښې تفصیل را کوي او یا حکومت لخوا په دغه باندې کوم خبرګون مخې ته راغلی چې دغه د ډرون برید دی او کنه چاودنه وه؟
اشفاق صاحب، دغه پیښه د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل تنګ وزیرځای سیمه کې شوې ده او د علاقې پولیس دا تاییدوي او وایي چې دا د شپې په څلورم پار کې یا په آخري چې کوم پار دی په هغه کې ترسره شوي او په دې کې څلور کسان وژل شوي چې د یوې کورنۍ دي، یو پکښې پلار د هغه میرمن او د هغه یو لور او یو زوی دا وژل شوی دی او یو بل لور چې دا هغه ژوبل شوی دی او هغه ډېر شپږ خان ته د وخت علاج لپاره پوځي روغتون ته وړل شوی دی. تر دې پیښو وروسته په علاقې کې احتجاجي پرلات هم پیل شوی دی او د علاقې خلک دغه تور پورې کوي چې دغه د دې کور له اسمان څخه بنه شوی یا له هوا څخه بنه شوی او دا یو هوایي ډرون یا ایر لکه هوایي جاز الوتکو نه دغه برید ترسره شوی دی چې په هغه کې دغه کور ته بشپړه توګه نقصان اړېدلی دی. او بل طرف ته بیا موږ په دې اوله په وایس اف امریکا جديد پاکستان په وړاندې اداري اي اس پي او د پولیسو چې کوم مشر دی یا نظامی مشر دی هغه سره رابطه یاسو وکړه، خو تر دې مهاله لا څه جواب نه دی ویلې. او بل طرف ته چې کوم په دغه علاقې منتخب استاد دی صوبای پارلمان کې اسف محسود، هغه پارلمان ته په خپل وینا کې ویل چې دغه یو ډرون برید دی او د دې د تحقیقات چې پرټنې وشي چې ولې داخله په ادب شوی دی او په سیمه کې بیا امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه د وسلوالو تر استعمال لاندې یو کور وو او په دې کې وسلوالو د بارودو کارخانه وه او د هغې وروسته دغه بارودي توکي چې دي په عامو خلکو باندې چاودېدلي دي او خدای علاقې خلک وایي چې دغه کورنۍ اوس تازه له ټانک سیمې څخه بایدلې وه او دا د دې لومړنۍ شپه وه چې د شپې په سلام پارک کې دغه باندې دغه حمله ترسره شوې ده. اوس وروستي معلومات دا دي چې په علاقې کښې لداخ سبق کښې د پوځي کلې مخې ته سره د دې مړو جسدونو احتجاج روان دي او خلک دا هم وایي چې د انتظامیه او د دوی تر منځه چې دي مذاکرات هم روان شوي دي. د پي ټي ایم فعال چې په خپله دغه علاقې اوسېدونکی دی المزیب ماسین وایي سف امریکا ډیوا ته وویل چې دې مذاکرات روان دي چې په ملټري او انتظامیه چارواکي شامل دي او دوی هغې مخې ته څلور مطالبې چې دي ایښې دي. په دې کې لومړنۍ چې کوم مطالبه ده هغه دغه وژل شوي کسانو ته انصاف ترلاسه کېدل، بله په علاقه کښې دغسې ډرون یا د ایریل سټرایک چې دي هغې مخنیوی، بل بې ګناه خلک دلته نیول یا زورول او د دې شیورټي ورکول چې غریبیا به داسې قسمه داسې پیښه دلته رامنځته کېږي او په دغه پیښه کښې چې کوم ککړ کسان دي هغو ته سزاګانې ورکول شامل دي. خو تر اوسه پورې لا په دې حواله داسې معلومات نه دي راغلي چې آیا د دې تر منځ دغه مذاکرات کامیاب شوي او که نه دي کامیاب شوي، خو د مذاکراتو پخلی چې دي دواړو خواو نه انتظامیه کوونکي هم کوي او د دغه درنۍ چې کوم انتظام کوونکي دي هغه کسان هم د دې پخلی کوي.
بېټني صدر راته وویل چې دغه وژل شوي کورنۍ غړي دا څوک وو او چې تاسو څنګه خبره وکړله چې د بلې کومې سیمې نه هغې دغلته کې په نږدېو کې په کډه شوي وو، نو پېژنګلو شوې ده تر اوسه پورې چې دا خلک څوک وو، د چا سره کوم ډلې سره یا د کوم تعلق یې د چا سره وو یا کوم څه روزګار یې کوو؟
اشفاق صاحب په جنوبي وزیرستان کښې د پاکستان پوځ په کال 2009 کښې چې دي په پراخ کچه سره عملیات ترسره کړي وو. دې عملیاتو پر مهال دلته چې کوم حکومتي چارواکي دي هغې دا ویلي وو چې نږدې 15 اویا زره کورنۍ چې دي هغه بې کوره شوي دي. خو په کال 2013 کښې بیا پاکستان حکومت دغه دعوه وکړه چې له دې نه بې کوره شوي ټوله کورنۍ بېرته خپلې ډاکو ته پر ځای کړل شوې او په دا واپسۍ کښې نږدې یو نیم سل سوه کورنۍ چې دي هغه بېرته خپلې ډاکو ته لېږل شوي دي. خو دغه کډوال چې بېرته علاقو ته لاړل نو دوی ویل چې د دې کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي، چې حکومت یې هم پخلی کوي او وایي چې نږدې 1 لک پورې کورونه داسې وران شوي دي چې هغه بیا د اوسېدو قابل نه دي. نو د جنوبي وزیرستان خلک چې دي هغه په ژمي باندې یخنۍ نه بچ کېدو لپاره د نور علاقو ته سفر کوي او ګرمۍ کښې یخنۍ ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره بیا بېرته خپلو علاقو ته لاړ شي. نو د علاقې خلک دا وایي چې دغه کورنۍ چې دغه کومه ټارګېټ شوې ده دا د بنار خان په نوم باندې یادېږي او دی چې دې په ټانک ضلعه کښې میشته وو او له ټانک څخه دې بېرته خپلې علاقې ته واپس تللي وو او دوی دا پاره تللي وو چې دا ګرمي چې دا په علاقه کښې دې په آرام او په کالره باندې تېره کړي. نو دا کورنۍ له ټانک نه واپس بېرته خپلې علاقې ته ستنه شوې وه. خو په وروستۍ کښې دوی وایي چې داسې کوم معلومات نه ترلاسه شوي چې دی کومو وسلوالو ګوندونو سره تعلق لرلی. دا په ټانک ضلع په ګومل ویلې کښې د ده کور وو او یو پرامنه کس وو او خپله مزدوره به یې کوله او خپلو بچو ته به یې خپله روزي چې ده هغه برابروله.
ډېره مننه عدنان بېټني صاحب ستاسې. د پاکستان په سفر د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د مشن او پاکستانی چارواکو ترمنځ وړومبۍ خبرې شروع شوې دي چې پکې اسلام آباد ته د قرض په نوي او لوی پروګرام باندې غور کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې دا به د $6 اربع پروګرام وي چې پاکستان یې د راتلونکو 3 کالو لپاره ترلاسه کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې IMF په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې لا هم د پاکستان اقتصاد ګواښونو سره مخ دی. د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغې د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د قرض نوي او اوږدمهاله پروګرام دپاره دا مذاکرات په داسې وخت کې پیل شوي چې IMF په خپل وروستي رپورټ کې د پاکستان دننه سیاسي عدم استحکام اقتصاد ته د ورپېښو خطرو خبرداري ته پام راګرځولې. د اقتصادي چارو ماهرین وایي د دې ترڅنګ په مالیاتي عدم توازن باندې د قابو موندلو لپاره په آمدن کې اضافه کول ضروري دي. کارپوه ډاکټر ساجد امین وایي د پاکستان سره د IMF نه د پور اغستو بله لار نشته ولی چې د هیواد ته په راتلونکي 50 کلونو کې هر کال 25 ارب ډالر قرضې بیرته ستنول دي.
سیاسي عدم استحکام او بیا د حکومت دننه د اتحادي ډلو ترمنځ عدم اعتماد او نشکاري په اړه د غوي مختلف ایجنډي او د سره د بارني فاینانسینګ خلا هغه لوی چیلنجونه دي چې د IMF سره په روانو خبرو بد اثر غورځولی شي.
د IMF پلاوی په نوې قرض پروګرام داسې وخت کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په کشیده صورتحال د قابو موندلو لپاره د کلیز بجټ نمخ کې د 20 ارب روپو سبسیډي اعلان کړی دا چې د ماهرینو په وینا د IMF سره خبرو کې د ستونزې سبب جوړې دي شي.
حکومت چې په کشمیر کې په خونړي مظاهرو د قابو موندلو لپاره د 20 ارب روپو د امدادي رقم کم اعلان کړی دی، قتل به وي چې IMF په دې اړه څه موقف خپلوي. آیا حکومت به دا رقم د چرته نه راوړي؟ حکومت ته په دې لړ کې د IMF په وړاندې مربوطه تګلاره کې خودل وی.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د نهه پروز د ستراتیژیکي ادارو نه علاوه د حکومت د انتظام لاندې چلیدونکو سرکاري ادارو د نچکاره هم اعلان کړی دی. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د نچکاره د وزارت او د نچکاره د کمیشن تر سره شوې غونډې ته هغه په ډاګه کړی چې هغه ټول ادارې چې کګټوري وي او کو د تاوان سره مخ وي شخصي سانګې ته سپارل کیږي. ماهرین د سرکاري ادارو شخصي سانګې ته د سپارلو په اړه حکومتي فیصله یو غوړه ګام بولی.
هم بار بار یې کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے IMF کا پروگرام لے رہے ہیں
کپا می صورت کې د اضافه شرط وی او کپا لګښتونو کې د کمی سره د IMF لخوا د نشکاري شرطونه وی. باید چې حکومت په دې اړه IMF ته خپل کورنۍ ایجنډا وړاندې کړي او موږ ته د هر څه یوازې د IMF د شرطونو په توګه نه دی کول پکار.
نړیواله مالیاتی اداره IMF د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د انرژي په څنګه کې ورکړی کیدونکې مراد د ختم کړي، د ځمکو د اغستو او خرڅولو او د ټوک پرچون کاروبار کوونکي واړه دکانداران دي د ټکس په دایره کې راولي چې تر دې دمه حکومت په دې باندې عمل کولو کې ناکام ښکاری. د IMF میشن چیف پروند ګل پرواز د پاکستان د خزانه وزیر او د نورو چارواکو سره په ابتدایي خبرو کې ویلي مونږ چې کوم وړاندیزونه ورکړو باید چې په هغه باندې عمل کول باوري کړی شي. د پاکستان د محصولاتو د مرکزی ادارې فیډرل بورډ اف ریوینیو د شمیرو ترمخه د روان مالیکال د لومړو اتو میاشتو دوران د ټوک پرچون کاروبار کوونکو د تنخواهدار طبقې لخوا د ورکړې شوی د 212 ارب روپو په مقابله کې 11.2 ارب روپې انکم ټیکس ادا کړی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغانستان په شمالي برخو کې د زلزلې وروستي حال د آشنا ټي وي خبريال احسان الله اریوب زې وړاندې کړي.
سیلاب ځپل سیمو ته د ویجاړو لارو پرانستلو هڅې مرستندوی ټولنې وایي ویجاړو لارې د لاسنیوي هڅې ټکنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په وروستیو سیلابونو کې خلکو ته رسیدلي زیان او د هغوی اړتیاو د معلومولو لپاره د ارزونې 14 ګډ ټیمونه ګمارلې دي.
د بغلان په ولایت کې لکتر لګا شپږ دولتي ښوونځي او 2200 جریبه باغونه ویجاړ شوي، 2200 شپېته څاروي تلف شوي، 50 پلونه او د برېښنا دېرش کوچنیو بندونو ته زیان رسیدلی دی. په درې ولایتونو کې پلار باندې تګ راتګ هم ځنډیدلی دی.
اوچا په خپل رپورت کې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو او سیلاب ځپلو ټولنو د استراري سربنا غیر خوراکي توکو، روغتیایي سامانالاتو، خواړه، نغدي پیسې، د څښلو پاکې اوبه او روغتیایي کڅوړو په ګډون د څو اړخیزو مرستو غوښتنه کړې ده.
مخه خپل آمادگی شولې د مرسي کم مواد خوراکي او غیر خوراکي مواد په توان کې لرو، هغه قبل الوخت له هغه کم هواد نو کم ولایتونه سي هغه تم لګلې دي. خو متأسفانه د بارانونو په داسي متواتر توګه راغلي دي، زیات بارانونه دي، نو ډیرو ولایتونو کې سي موږ ته څه خوراکي او غیر خوراکي مواد لګلي او هغه له بيزات هوادوالو سره کومکونه کړې دي.
پاندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې سختو بارانونو او په دوامي سیلابونو د خلکو ژوند د ځنډ سره مخ کړی او په دغو سیمو کې ماشومانو ته د پام وړ خطرونه راولاړ کړي دي.
فصل په مالګر موږ دی خاطر له ام سایګان ته وګوره چې خراب دې تیر دن د ته مړ دې لازم سره ګلاله ام سایګان ته ول تر ته مړ را وې سی وړ ما جت ارته واګان وبسون دا ټول وړ مړ و
د ځانی زیان او څارویو لمین زتلو سربیره روسته یو سیلابونو ګڼه کورونه او کرهنی زیزمه کی ویجاړی کړي چې اغیزی به تر ډیره پر ځای پاتې وي
زمینوی ما سره مې جینګ دوست
دا زماز مکی دي دلته موهنګ درلوده دا ټوله کروندې وی او هنګ کرل شوی وي خو ټوله تباه شوی دي د بیا رغونې امکان نشته نه په
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه هم په دې ځکه پاتې ترسیږي زه د خپل همکارانو سره تاسو نه خپل اجازه خوشاله لري د لافمان